د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس پڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه څرګندولو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې په استانبول کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس ویلي دي چې د حلال استانبول په نوم په ترکیه کې د نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیه ته پتللی پلاوی کې افغان سوداګر او پنګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره اته غرفې به پکې وي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور دیرش تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویانو له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چیان تیت پرک کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل هم راځي. او د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیره شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یو مخالف رایه تصویب شوه. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرح تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې اوومه ده چې د 2024 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپور نه راځي. و باوري چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبريالانو غبرګون ښودلی.
له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوالو بنسټونو تمویلول. د پاکستان وروستیو نا امنیو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو اداره وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 386 پیښې ثبت کړې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بللی دی. فرشته سهاک په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوي او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دیو نو دوی هم هماغلته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وایي چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او له یو ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګه رواني او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یونما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي. نو ځکه د هر ورځې په تیریدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خپرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2021 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې نیټې پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو ایراني سازمان یو غړي ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې په روانه اونۍ کې او د رواني اونۍ په لومړیو کې رامنځته شوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د بشري حقونو ایراني سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته شوي دي. د وویل چې د یو افغان وژل شوي پیژندنه شوی او سبد الله د حاجي امان الله سوی دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونو د ایران پاسپان سیمه کې له سروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړې. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شوه او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکښې کې ووژل شو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په تېره یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېیمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقونو د ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د وختو نیت درلود ډزې کړې چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولي.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه په اړه سمه څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موږ په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه وای موږ به ولې کډوال کېدلی؟ له دغه ټولو سختو پولو تیریږو. ظلم ستم او وژنې پرې روانې دي. باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د تېرې اکتوبر میاشتې په 14 د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر یوې ډلې د ډزو راپورونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14 د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي وو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغه پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ادبي او فرهنګي ټولنو یو شمیر غړو د طالبانو د حکومت لخوا د ځینو کتابونو پر وړاندې د بندیز په غبرګون کې پر ټولنیزو شبکو د کتاب لوستنې د دودولو یو کمپاین پیل کړی دی. لیکوالو، شاعرانو او ادبي شخصیتونو پر ټولنیزو شبکو د کتاب سیزونکو پر ضد د هشتاګ په کارولو سره له افغانانو غوښتي دي چې د کتاب لوستلو پر مهال د ځان ویډیوګانې خپرې کړي او په دې کمپاین کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
از کتاب سرگذشت ندیمه به کمپاین علیه کتاب سوزان پیونده.
خمیرا قادری لیکوال او د بشری حقوقو فعال چې د طالبانو لخوا پر ځینو کتابونو د بندیز په خبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د کتاب سیزونکو پر ضد هشتګ کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین تر پیل وروسته د دوشنبې له ورځې راهیسې د نومبر په 15مه د ادبي او فرهنګي ټولنې ګڼ شمېر غړو او نور افغانان له دې هشتګ سره یو ځای شوي او د خپلو کتاب لوستلو ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې وروستیو کې د 400 عنوانه کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په خبره د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. رویا ماندگار لیکوال او د بشري حقوقو فعال چې د کمپاین سره یو ځای شوی د سیشن مې په ورځ یې ازادي راډیو سره وویل.
زما په نظر هغه هشتګ چې دوستانو رامنځته کړی دی د ملاتړ وړ دی. دا تر ټولو کوچنی کار دی چې موږ یې کولای سو.
همدارنګه افغان شاعر او لیکوال شمیم فروتن وایي چې د کتابونو راټولول د غیر اسلامي محتوا لرلو په پلمه ښکاره ځپنه او په ټولنه کې د بندیزونو لګولو هڅه ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان آن هغه کتابونه هم ټولوي چې لیکوالان یې ښځې دي.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی
د کتابونو سوزولو او د ښځینه لیکوالانو د کتابونو راټولولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه په حقیقت کې ځپلوونکی محدودیت دی. دوی هر ورځ هڅه کوي خلک لا ډېر محدود کړي او دا د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ څخه خره سرغړونه ده.
بلې لیکوالې او د دې کمپاین غړي مرسل سایس لازدي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
دا یو ښه کمپاین دی چې ټولنه ویښه کړي او خلکو ته د کتاب لوستنې اهمیت ورښیي. دې کمپاین په پیل سره موږ بیا د کتابونو، موسیقي او نورو فرهنګي ارزښتونو په اړه خبرې کوو او د خلکو پام دې مهمې موضوع ته راوړو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو د ټولولو بهیر پیل کړی دی چې د دوی په وینا دا کتابونه د اسلامي ایدیالوژۍ او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي دي ادعا کوي چې د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او په خبره یې د طالبانو حکومت د دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان پوز او امنیتي ځواکونو پروند په خواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه ناوخته مظاهرتیان تیت پره کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان پولیسو نیول دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرې تنظیمونکي هم شامل دي او که هغه بیرته خیبر پښتونخوا تختیدلی دی. د دې ایالت اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوي خبریالانو ته ویل چې معترضانې تیت پره کړي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي یو ځل بیا پرانیستل شي او لوی لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوي زیاته کړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به هم په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پوځ وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پوځ لږ تر لږه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا پوځ او امنیتي ځواکونو ته اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي دا بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورځو نور موضوعاتو ته. د طالبانو حکومت تر کندهار وروسته اوس په اورزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمایزو ټولګیو بندیز لګولای دی. په اورزګان او سویلي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دغو نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله دا ټولګي بند کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی یو ځل بیا را سره ده د موضوع جزئیات اوروي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اورزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سیف د چلډرن دغه کارکونکي وای دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د اورزګان په دیرادود کې صاحب چنارتو چوره او خاص اورزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې واضې په دواو خاص اورزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر ډېر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکونکي هم ادعا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره
په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر 150 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغېزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي یې د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او د هم د دې خبرې مجلې وروستی راپور په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی دی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشتوالي او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی
محال
د کندهار ښار په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي همت په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسساتو د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خوا ته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناءالله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمر پر لاسي کار دي، اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې ازمر دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم د په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که دا کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی په خاطر هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیک، سلوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
لدې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. قدر منوریدونکو، په بل نیم ساعته خبري مجله کې به فایزه ابراهیمی ستاسو کوربه وي. فایزه جانې،